سلام د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره به له عدالت غوښتنې لاس وانخلي. کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلني راپور خپرېدو ته په اشاره په خپله ایکس شبکه کې پرون لیکلي، افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي. هغې د غراز لیکلي، د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي، هره ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تېره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل، له دوو کسانو یو تن د 9 درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او 3 کلونو بند محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او 3 درو وهلو محکوم شوی دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي، نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 60 تر 550 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بې پیلوټه الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بې پیلوټه الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په ځواب کې لګول شوي. د امریکا له متحدو ایالاتونو او کاناډا سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بې پیلوټه الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بې پیلوټه الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تېره اونۍ هم د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په همغږۍ د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا پلازمېنې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. د اسوسییټد پرس خبري آژانس د خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي، په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو، خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوه لوبې شوې. خدیم اف سی وتوانید 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې، او بله لوبه د جواران واحدي او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوې. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیره شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوې. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړی چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د عیشته امکانات برابروي.
متاسفانه زموږ درې ګاونډي هیوادونه په یو هیواد کې د عیش لپاره بشري قوت افراد چې موږ تاسو ته د
دا هم اوري چې د پکتیا د ملي بس موټرو فعالیت پیل کړی او خلک ترې خوښ دي.
ټولاتم ته دا یو رسرسه دی ګیم کړی چې دا ډېر کومک دی. دا غریب خلک د پوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې د اراوتار کوي او درنه کې چې یو ټکار یو پېخره مان کشي ډېر منځلمان دوی
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې اتل شي وادونو له حماس ټلې په ګډ درخواست کې د ټولو یو سره نه وشتي ارغمل شو د خوشی کېدو وخت نه کړی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان درې او ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناځای نه لري. په وروستیو نږدې درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټې سنګي کې د شنبې د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
دموږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسو ته د څلګړې موږ لا دغه په کې پېښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لاره چې سر پاتې پروت ده چې امن خرابوونکي افراد ځنې راکېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلې دي او اورېدلې دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه درلودلی. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره اعضاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې یو نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او درېیم، زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونو چې کېږي او یا افراد نیول کېږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار له عراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له ایسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړاوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور وارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي دا ناسته به د روان اپریل په 9مه پیل او د می میاشتې تر 10مې به دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو له هغو 4 هیوادو دی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې کاري ډله به دا راپور وارزوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 9مه وارزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10مې نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیاکتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په دایمي سازولې کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درې سندونه وړاندې شوي دي. یو د بشري حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازولې لوري د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
دا وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه د افغانستان د پلاوي مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استازي به د افغانستان د بیاکتنې راپور وړاندې کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د یوې اعلامیې په خپرولو بسنه ونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د شنبه هاي ارغواني په نوم د ښځو د حقونو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
په بجای این که نشست اکتفا بکنه به صدور
د دې پر ځای چې د ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دوري بیاکتنه یا یو پی آر یو ځانګړی پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقوقو د ریکارډ دوري بیاکتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دوري بیاکتنې یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې 3 کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیل بیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلي و چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژونده د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په 23مه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې لنوي زنداني شوی میرمنو یې 14 پر دوی لجنسي تیری وروسته امیندواري شوی. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود، ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوی دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیری او امیندواري د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو ایوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلس هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د آزادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی شول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به دسل کېده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه ښار څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 15 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړونکې هوایي او ځمکني جګړه کې چې و میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزي برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 2293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو ته غوښتل د خبرونو نوراخ و دغه برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. د برخه کې ځینې ټولنیز راپورونه تاسو ته خبرو. د پکتیا د ملي بس شرکت له ګردیز څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد آبا او زرمت ولسوالیو ته تګ راتک پیل کړی دی چې خلکو ته یې په لږه بیه د تګ راتک اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور په پرتله له سپرلیو څخه له 50 تر 60% پورې کمه کرایه اخلي. د پکتیا ولایت ځینې اوسیدونکي هم د دغه شرکت پر فعالیت باندې خوښي څرګندوي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه یو شمیر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومتي شرکت یو شمیر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدود ولسوالیو احمد آبا، سیدکرند، څمکنی او زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ارادي بسونه شول، د ګردیز څمکنی په لاین باندې دوه ارادي بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمت لاین باندې هم دوه د بسونه پاول کړل. زموږ د پاول بسونو شمیر تر اوه ارادو پورې رسېدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي، وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري، خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډیر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی سي ورځې لاړ سي او راسي، او نور ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل سي، ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هیواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام سي چې دولت لخوا ملي بسونه ورته ورکړل سي او د دوی هغه یوه اړتیا هدیه کل پوره سي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربېره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسېدونکی حاجي نایب خان وایي
ولسوالاتم کې دا یو رسرسه دی ګیم کړی چې دا ډېر کومک دی، د غریب خلکو د پوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې راوتاري ښه وي، لرې نه کې چې یو ټکار یو پیکر منځته شي ډېر مینځلماندوي.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری لګردیس خاره تر زرمت د سپرلۍ وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسېدونکي رحمت الله ویل
زرمت وګړي چې دي اقتصاد ډېر پټه په ولر دی، ان کله به چې وژ دی سپرلۍ پټرو کې تقریبا یو سلو یو نیم سره پیښ ګردیس تر شاره پورې راتلو. الحمدلله اوسې ده شپېتور په باندې موږ د ګردیس بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زیږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه درلودل، او د هیواد 19 ولایتونو او 15 ګاونډیو هیوادونو ته مسافر لیږدول. دا مهال د ملي بس دولتي تصدۍ 1016 اراده بسونه لري، چې 951 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرستې په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدۍ د پکتیا په ګډون د افغانستان په 6 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مال د دغه سړک کار د بلخ د خلم ولسوالۍ خواته کابو بشپړ شوی، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو، او لا هم د دغه لارې درغولو کار نه دی پیل شوی. نور حال په دغه رپورت کې له کندوز سره په ګډه اورو.
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې له امله یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 40 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ شي، نه پلو پل دانن زه دسې تلی وم، او نه پلو پل چک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده، دا 15 دانې شهیدان سومال ته پلک لنډي ولیدلی او شهیدانو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغه لارې په اوږدو کې ګڼ شمیر موټرونه هغو پلونو او پلچکونو ته لوېدلی وو چې د رغولو چارې نیمګړی پاتې دي، او له امله یې څه باندې 100 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه. د کندوز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل
مردم سفر میکنه د ایرو مسیر کوتوس، ولی
د کندوز خلم للارې موږ په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیږو، ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندوز اړوند ساحه کې د څو لویو پلونو د رغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نورو ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ له وجې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو د رغولو چارې بشپړ تر څو ترافیکي پیښې رامنځته نشي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي نو لامل به د چهاردرې او خلم ولسوالیو د وستونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو وستونکی محمد نعیم آزادۍ روډې ته وویل:
دا ډیرګنک لاره دا ډیره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه خرابه دي، ترکې خرابه ده، او دا ډیره یوه ادادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره وړه کوټو دا شیان ټول په همدې لاره راځي. نو حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمر خیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله داره سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر ده، باید تر هغه ځای پورې دا دوباره قیر شي. هیله دغه را سي باید پول پلچکو په هغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو دا موږ هغه ده سي باید لږ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خرابې دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو او مالی لګښت د جرمني د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمېر موټر چلوونکو په وینا، اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې اوسنی واکمن چارواکي دوی ته د تقاعد معاشونه نه ورکوي. دوی وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له نږدې دریو کلونو را په دې خوا دوی ته د تقاعد معاش نه دی ورکړل شوی، او دوی یو کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعدین چا ته ویل کیږي؟ د تقاعد پیسې له کوم ځای راځي؟ دا ټول په یو رپورټ کې چې سنا کاکړی وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړی، او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو تر څنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوی، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلی وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو دا کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري: د 15 کلنې عمرې بشپړ کړی وي، 40 کاله فعاله خدمت یې کړی وي، داوطلبانه تقاعد، مړینه، ورکېدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدي نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغېز کړی دی. موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګری کوم، هغه هم کله کله 100 یا 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګی رم لاسونه په خیمه ریګ دي، څوک کار نه راکوي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړی.
مون خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي، او مونږ ته وعده راکړی چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي. ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شول، او په یوه بانه او په بله بانه باندې دا خلک غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد په مقررات کې د ملکي خدمتونو د هر کارکوونکي د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نور کولو سره د متقاعدینو پوروړی دی.
دغه پیسې چې دي
دا د متقاعدینو خپلې پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلا زمونږ دولت قرضداره ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې د برحالۍ په وخت کې ګرځېدلي دي دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو دغه ذخیرې له رویه باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلی سنگل مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 120,000 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د مالي وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دا فیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانخلي. کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته په اشاره په خپله ایکس شبکه کې پرون لیکلي، افغانان باید وپوهیږي چې یوازې نه دي. هغې د غرض لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو بند محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او 1.5 درو وهلو محکوم شوی دي. طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یوځای پرون د ایران د پوځي بې پیلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په ځواب کې لګول شوي. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي. لمو سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشه په خیر راغلی.
تاسو ټول خوږه ویدونکو سلامونه او درنښت.
راځو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، چې یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال چاپیریال په وړاندې متاسفانه دغه برخې ته توجه نشته تر ډیره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نشي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک سوي مشرانو ته درناوی شته، مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت که چیزه هر چی یعنی زه اول لاسی دی ما باید اومنل سی ده دول مشران ولی دا کار کبی؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلوي په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي، نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهدات چې په تربیه باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې ده درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز ستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسېدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یوه نجلۍ خپل کور ته راولي، نو له هغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي، غته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي، حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه نجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو نشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلمه توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغسې تاوتریخوالی رامنځته نه شي او بل اخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد کام منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنه یې لري، ترینه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دا چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دا دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دای ملامتېږي، دای باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او د پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار د دوی هر یو ځای درکي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او که چېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نه شي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه لري د اغیز په نور ماشومان مستقیم ده او مستقیما اغیز لري چې نور ماشومان هم کولای شي چې پرواني ستونزې باندې اخته کی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي هماغه سوي له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسیږي، بیا پسې سپینګیری سي یا سپینسری سي، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اته اول له کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اتره زوی سو دي، خاله زوی سو، خورس و ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې وسی. بیا که څوک ورته نوي بیا نو راځي خپل د کور مانځ ته، اته خپل اولاد سره هم داسې برخورد کوي او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو مونږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي. بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او کچېرې د شخړه ونه کی مثلا د ذهن بیا نارامه وي او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ژوند باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي. کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوي لپاره باید ترینه زمینه مسایل ای تاسو مختل دینه شي، به د چا ځوان کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغه سده ول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یو ډیر ستر رواني ناروغي ده. نو که چې دغه سده یو ځوان چې ناروغي لري مختل دینه شي، دا د یو چا سره نکاح کی، یا مثلا د یو ګټ ځوان مر سره وی، دا باید لمړی تداوی شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاص په اړه کې ډیر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمن او هی تکي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوري لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسول شي، حتی واجلای هم شي که چیرې د رواني حالت ډیر لوړ وي او مریضي ډیر خطرناک وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلای هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار باید دوی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي، باید مور او پلار یې تداوي کړي. که د حکومت په اختیار کې وي، حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راستو دې ته چې تر دې حده پورې هم یو څوک نه رسیدلی، لکه موږ او تاسو خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل په خبره سیاست وکړي، خپل خپل قدرت خو بد خلقی کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د خپل ځم مناسب کار نه کوم د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي
حد او حدود د ټولو معلوم دي کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی د دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تر ډیره حل کیدلی شي او کولی شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي تر څو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کیږي
بله ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي موږ سره په خبرونه کې میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې اس الله مال او ملګری
فیصلو مزرا خفا دے پتا تڑلو مکتب مزرا خفدے تا تڑلو مکتب مزرا خفدے
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ننے پمینا رات ڈیرو
Let's see now.